دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ساجی رادیو د 12 بجو په خبرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربم السلام علیکم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. طالبانو تر اوسه د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز نه دی رد کړی. په دې اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیالې نظر اخیستی او د اجرایه ریاست نظر هم در سره شریکو. دا هر څه تر خبرونو وروسته. خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان حمله سوې ده. دفاع وزارت د 28 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د دوی 8 سرتیري وژل سوي دي. د پولیسو د یو سل یو ځن قومندانی وایي نن سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځنوژونکي حمله کې یو ملکي تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د دې قومندانی ویاند بصیر مجاهد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه حمله د یو سوزوکي ډول موټر په ذریعه سوي ده.
دغه چاودنه هغه مخال رامنځته شو چې د دغه ساینه خارجي ځواکونه تیرېده. خو احتمالا چې خارجي ځواکونه ته تلفات نه دی رسېدلی، خو منګه ملکی خلک څلور کسه تپیان دي په دې پیښه کې او یو کس شهید دی.
شغلی مجاهد وایي دغه حمله نن سهار شاوخوا 9 بجې د قابل بای سیمې د پولیسو د نهمې حوزې په مربوطاتو کې سوې ده. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 28 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې په ننګرهار، غزنی، پکتیکا، لوګر، کندهار، فراه، تخار، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې وژل سوي دي. دفاع وزارت وایي په دې موده کې 14 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي په دغو تعرضي او تهاجمي عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځینې وسایط او تجهیزات هم لمنځه وړل سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیشنهاد رد کړی نه دی د غور وړ مسأله ده. د دې شورا مرستیال حبیبي سرابي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري. د طالبان لوري چې خپل ټول مسایل ورته دغه ټول مسایل ورته متوجه دي باید کوم ځواب ولري. افغانانو او افغان ولس ته یې ځواب قناعت بخښون کې باید وي. موږ دغه اقدام ته منتظر یو. دا چې دغه پیشنهاد نه رد کیږي دغه ورور مسله ده. په کار نه ده چې په دې برخه کې کوم اندېښنه ولرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې ویل که وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره ملګري سي حکومت باید د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت د سولې پیشنهادونه رد کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنئي په داسې وخت کې د اسد استاینه کوي چې د سوریې په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخته غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي. خامنئي ویلي ایران به د سوریې د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. د خامنئي په خبره سوریه نن د جګړې په لومړیو کرښو کې ده او دا زموږ دنده ده چې د سوریې له مقاومت څخه دفاع وکړو. نوموړي اسد د مقاومت یو ستر مثال وګڼه. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایران او روسیې غوښتنه وکړه چې له بشار الاسد وغواړي څو د دمشق په څنډه غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان سوي اوربند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره شنبه په غوطه کې د دېرش ورځني اوربند د ټینګښت لپاره یو پریکړه لیک تر رایه ورکړه، خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري چې د جګړې ښکېلې خواوې ملامتي پر یوه او بل اچوي. د راپورونو له مخې په غوطه کې د روسیې او سوریې د هوایي ځواک په وروستۍ بمبارۍ کې څه د پاسه 1500 ملکیان وژل سوي دي. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د دوی 8 سرتیري وژل سوي او څه باندې 14 تنه نور ژوبل سوي دي. دا له تېرې جنورۍ میاشتې را په دې خوا چې ترکیه د سوریې په افرین سیمه کې د ولسي خوندیتوب د قطعو یا وای پی جي پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. دا د انقرې لپاره یوه له خونړیو ورځو ګڼل سوې ده. له دغو عملیاتو کې د ترکیه د وژل سوو سرتیرو شمېر 40 ته ورسېد. ترکیه وایي په سوریه کې د کردانو د ولسي خوندیتوب قطعې یا وای پی جي ځواک تروریستی سازمان دی چې د کوردستان د کارګرانو له ګوند یا پی کی کی سره ارتباط لري. د کوردانو پی کی کی ګوند له 1948 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د بیلتون غوښتنې خونړۍ جګړه روانه کړې ده. په سوریه کې د کوردانو د ولسي خوندیتوب قطعې یو وای پی جی چې امریکا یې ملاتړ کوي د هغې ایتلاف برخه ده چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. او د آذربایجان د پلازمینې باکو د نشایانو د درملنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 تنه مړه سوي دي. دغه اور نن سهار لګیدلی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې 4 کسان بستر سوي او د تلفاتو شمیر لا هم تصدیق سوی نه دی. بلخوا د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي اور وژل سوی او وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. دا لا څرګنده نه ده چې د دې اور لګیدنې علت څه دی، خو په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په دې پیښه کې ډیره ویجاړي رامنځته سوې ده. د پیښې سیمې ته ځینې وزیران او نور چارواکي ورغلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز تر دې دمه نه دی رد کړی. مثلا مو د سولې دالی شورا له مرستیالې سره شریکه کړې ده. د کونړ له والي سره په دغه ولایت کې د داعش د حضور په اړه شهیدلی یو
تقریبا په څلورو ولسوالیو په ډېرو لرو پرتو او بانډو کې داعش حضور لري.
په کونړ کې مو د نابی نایانو د کرکټ مسله هم څارلې ده او له دوی سره شهیدلی یو. د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر سیما سمر سره د پوهاک کې د افغانستان د جنګي جنایتونو د دوسیو د څېړلو د ژمنې پر مسلې شغیدلی یو.
د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکړي او د دوی سره همکاري وکړي چې د فرهنګ مافیات هغه ته خاتمه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي وویل چې دې ته هیله شته چې طالبان د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیز هرکلی وکړي. د ښاغلي حبیبي نظر خان محمد سیند اخیسته چې دغه اوس په ټلیفون راسره د سیند صاحب په دقیق ډول حبیبي سرابي څه وویل؟
بلې شیبر صاحب سلام. او څنګه چې تاسو وویلې کوم وړاندیز چې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا طالبانو ته د سولې په تړاو شوی دی، موږ کوشش وکړو چې د سولې د عالي شورا نظر واخلو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل په دغه پیشنهاد کې چې طالبانو ته شوی تر ډېره حده د طالبانو ټول سوالونه پکې حل شوي. اوس د طالبانو وار دی چې په دې باره فکر وکړي او دغه وړاندیز ته ځواب ورکړي. همدارنګه موږ دا موضوع د افغانستان د اجرایه ریاست مسؤلینو سره هم شریکه کړه. هغه وویل چې دا د تشویش وړ نه ده چې طالبانو تر اوسه دغه پیشنهاد ته نه مثبت ځواب ورکړی او نه منفي ځواب ورکړی، خو هیله شته چې طالبان په دې فکر وکړي او دغه ته مثبت ځواب ووایي.
بلې سیند صاحب، د حبیبي سرابي په خبرو کې یو ډول هیله شته لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، لیکن دې ازادي راډیو ته دا ونه ویل چې دوی په خپل له طالبانو سره په ارتباط کې شوی نه دي، په تماس کې شوی نه دي.
دوی ویل چې د دوی هغه چینلونه او لارې ډېرې مختلفې دي، بعضې سفیري دي چې ویلی نه شي، لیکن د مختلفو لارو نه کوشش کوي چې د طالبانو سره تماسونه ونیسي. اغلی سرابي دا هم وویل چې د سولې پروسه د سي بیړنۍ او عاجله پروسه نه ده، دا وخت ضرورت لري او دوی ډیر زیات دقت کوي چې په دې حصه کې پرمخ لاړ شي. بلی
د طالبانو په ویب سایت کې یو ویب سایت دوی ته منسوب دی په هغه کې یو خبر خپور شوی وو او بیا وروسته جرمني اژانس هم دا خبر راخیستی وو چې د پنځم می پورس د سهار لخوا ازادي راډیو خپور کړ په هغه کې ویل شوی وو چې طالبانو د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیز هرکلی کړی دی د سیویل دي چې دای شي خبرې کړې دي خو په ورته وخت کې په دغه پیغام کې دا خبره شوی ول چې یو مهم موضوع ته اشاره نه شوی چې غل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو موضوع ده بیا وروسته طالبانو د سکسانو چې ځان طالبانو ته منسوب ګڼه ازادي رډو ته زنګ وه چې دا د دوی رسمي دریس نه دی سینسب د لومړی سل ده چې طالبانو د افغانستان د سولې د افغانستان د حکومت د سولې یو وړاندیز ته ژر جواب نه دی ویلی سیاسي کتونکي په کابل کې څه وایي
سیاسي کتونکي چې دغه کله چې دا وړاندیز خپور شو او د طالبانو تر اوسه پورې نه د رد جواب ویلی او نه یې رد جواب ویلی او نه یې مثبت جواب ورکړی سیاسي کتونکو سره چې موږ نن خبرې وکړې سیاسي کتونکو وویل چې طالبان باید نور وخت ضایع نه کړي او دغه وړاندیز ته مثبت جواب ورکړي
سین صاحب مننه بل لور ته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پر طالبانو ژغ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني په کابل کې د امریکا سفیر جان آر بس وایي متحده ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته یې حاضر کړي د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې وویل متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کوي چې له افغان حکومت سره بې قید و شرطه خبرو ته کښېني شغل بس وویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او متحده ایالات د کابل د پروسې د کانفرنس د اعلامیې په وړاندې د هغو ځواب ته انتظار کوي ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بلاخره د یوه سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیژندل پکې شامل و د امریکا سفیر د ولسمشر غنی دریس د ډیر زړورتیا دریس وباله او د خبرو لاله د افغانستان د جګړې د سولې سال په برخه کې د غاحتې وستایل د لکه څنګه چې مو مخکې له د ازادي راډیو له خبریال خان محمد سین څخه واوریدل چې تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې څه واضح دریس نه دی خپل کړی او کېدای شي چې په دې برخه کې د طالبانو اعلامیه نن سبا خپره شي او بیا هم دې ته انتظار کېږي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د کابل د پروسې پر مهال د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د طالبانو لپاره ډیر تقریبا د سیاسي کتونکو په باور نرم دریس خپل کړی دی او هغوی ته یو مر وړاندیزونه کړې دي دا ویل دي چې ممکن په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شي طالبانو ته پاسپورتونه ورکړل شي د دوی ډله د یو رسمي سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي په کابل او یا په بل درېمګړي هیواد کې له طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې وشي د هغوی په وړاندیزونو غور وشي خو تر دې د ملک سرګه چې مو واوریدل طالبانو خپل دریس سم نه دی روښانه کړی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي د خبرونه په پیل کې مو دا خبره راوڅېړل چې طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د وړاندیز په برخه کې خپل دریس نه دی روښانه کړی خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ یو بل وسلواله مهمه ډله داعش دی چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ختیځ کې فعال شوې ده په خو دغه ډله په ننګرهار کې ډېره فعاله وه اوس یې کونړ ته مخه کړې ده په کونړ کې د داعش د فعالیت په اړه زموږ خبریال روح الله انوري د کونړ له والي شاغلی وحید الله کلیمزی سره مرکه کړې ده دا مرکه سره اور
والي صاحب محترم د کونړ په څو ولسوالې کې داعش ته څومره فعال دی جلب و جذب څنګه دی
د کونړ دی تقریبا په څلور ولسوالې په ډیرو لرو پرتو او باندو کې داعش حضور لري او جلب و جذب فعالیتونه بم کې ول خوشبختانه چې په ټول د دوه کالو کې د کونړ ولایت کې خپل فعالیت آغاز کړی دی هیڅ نو پیشرفت نه لري. د موږ سوال ځواکونو دوی ته همیشه په هر میدان کې خپلماتونکی ځواب ورکړی دی او دوی ته درانه تلفات اړولی دي او تقریبا تر ډېره حده دوی فعالیتونه بتی شوي دي.
څومره حمله به کړي د افغان ځواکونو خلاف؟
تقریبا په څو نقطو کې د داعش تر روسي ډلې په چپه دره او په دیوګل دره کې او په وټپوره کې د مو په امنیتی پوسټو باندې حملات ترلودل. خوشبختانه ټول په شاته مدلې دي او ان شاء الله د کونړ کې مشت د وسلوال پوز وکونه پوره امادګي او چمتووالی د خلکو خاور دفاع ته لري او هیڅ کله به دښمن مونږ ته ونیږي چې کومه لوی امنیتی ستونزه رامنځته
کړي. اکثره ځینو کې چې دوی فعالیت کوي هلته ولسته زیات زیان رسوي، خلک وژني. کونړ کې څه حالات دي؟ داسې ګواښونه چاته شوي دي؟ مکتبونه چې بند کړي
لالهم کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ 1500 به مکاتب لرو، یې ټولو دروازې د متعلمینو په مخ خلاصې دي. داسې څه نه دي رامنځته شوي. ول تاسو د داعش د تروریستي ډلې جنایات معلوم دي چې د افغانستان په مختلف سیمو کې ملکي بېګناه خلک وژلي دي، هغه یې کورو په حدود اړ کړي دي. هر نوع ظلم چې دوی د وسه شوی هغه یې په خلکو کړی او وحشت او ویره خپروي.
کوم خلک چې د دوی د وجې نه بې کوره شوي دي هغوی سره حکومت مرسته؟
لله الحمد په کونړ ولایت کې چې د داعش یا د نور تروریستي ډلو د امنیتي ستونزې چې په کومو ځایو کې رامنځته شوي دي یا د پاکستان د نظامیانو یې خانځنې توغندي راغلي دي، د هغو بېځایه شوو خلکو سره کاملا دولت او مرستندویو ټولنې ټولو سره مرسته ورته رسېدلې دي او د ټولو پالنه شوې ده.
کونړ کې به تقریبا د داعشیانو تعداد څو ته رسېږي؟
د زرو نه اضافه دی، د زرو کسانو نه اضافه دی. موږ د استخباراتي او کشفي ادارو د اطلاعاتو پر اساس باندې د زرو نه اضافه دی دوی تعداد.
بهرنیان هم شته که ټول داخلي دي؟
نو بهرنیان به وي دي تر یو حده پورې چې موږ معلومات لرو. د اروپایو یو تعداد خلک په دې دوی سره اغلې لري.
د کونړ د والی څرګندونې مو واورېدې چې وی ویل د کونړ په څلورو لرو ولسوالیو کې داعش ډله جلب او جذب کوي او دا ډېرې لرې پرتې سیمې دي. بل لور ته د کندز پولیس وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په کچه په دوو جلا عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یوه زیرمه او همدارنګه څو تنه مسلح کسان نیولي دي. په دې اړه تفصیل له کندزه د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز پولیس د مهماتو د یوې زیرمې او د 500 تنو وسلوالو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په کچه په دوه جلا جلا عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یوه زیرمه همدارنګه 500 تنه د سړي تښتونې، غلا، قتل او د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. د کندز د امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحمید حمیدي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د مهماتو وزیرمه له بیلابیل ډول مهمات او د ځان وژونکو حملو د واسکټ په ګډون د کندز ښار اړوند د داخلو له سیمې څخه کشف او ضبط کړل. په تیرو دوه ورځو کې د ملي امنیت، د ملي پولیس او د ملي اردو ځواکونو د کندز ښار اړوند سیمو کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د کندز ښار اړوند د داخلو له سیمې څخه د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یوه زیرمه چې پکې د ځان وژونکو حملو یو واسکټ، بېلابېل ډوله ماینونه او پوځي یونیفورم شامل و کشف او ضبط کړل او یو کس هم په دې تور نیول شوی دی. نوموړی همدارس د کندز د خانآباد ولسوالۍ د مسزویو په سیمو کې د څلور تنو غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د کندز څخار د لویې لارې په اوږدو کې د یو تن سړي تښتونکي د نیول کېدو خبر هم ورکوي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د مسزویو په سیمو کې څلور تنه وسلوال کسان چې په بېلابېلو جنایي جرمونو تورن دي، له دوه میله وسلو او یو اراده کورولا موټر همدارنګه یو تن مشهور سړي تښتونکی د کندز څخار د لویې لارې په اوږدو کې د خوجاپسې په سیمه کې له دوه میله وسلو سره د افغان ګډ ځواکونو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی حمیدي زیاته کړه چې له دغو نیول شوو کسانو څخه د پولیسو څېړنې روانې دي او وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. کندز د هېواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې نوم یې له امنیتي ستونزو برسېره له نورو بېلابېلو پیښو سره تړل شوی دی، ځکه د دې ولایت خلک ډېری وخت د وسلوالو مخالفانو له مسلحانه تحرکاتو برسېره د غیر مسؤولو وسلوالو له خپل سرویو او بې ځایه ځورونو څخه شکایت کوي او له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت راوستو تر څنګ د خپل سرو ټوپکیانو پر وړاندې هم باید جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د تحقیقاتو لپاره نوي هلې ځلې پیل کړې دي. دا هڅې درې میاشتې وروسته له هغه کیږي چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د تیر ځل څیړنو مخه روسیې ونیوله. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحده ایالات د نویو تحقیقاتو د طرحې په وړاندې کولو سره د کومو اقداماتو غوښتنه کوي؟
مننه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی وویل چې دا له امنیت شورا غواړي چې یوې تحقیقاتي کمیټې ته دنده وسپاري څو د سوریې په ختیځ ښار غوتا کې په وروستیو څو اونیو کې د کلورین ګاز د ګڼو حملو له راپورونو وروسته دا خبره معلومه کړي چې دا حملې چا کړې دي. میرمن هالی تیر ماښام څرګندونې کولې او ویې ویل دا هیله منه ده چې امنیت شورا به د راتلونکې اونۍ په پیل کې په دې برخه کې اقداماتو ته رایه ورکړي، یعنې د امنیت شورا په امنیت شورا کې به دا مسله مطرح کړي او د رایو غوښتنه به وکړي. د یادونې وړ ده چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو ټول تورونه له دې مخکې رد کړي دي، او په امنیت شورا کې یو ډیپلومات هم ویلي دي چې امکان نه لري چې روسیا به د میرمنحال دغه طرح د امریکا دغه طرحه چې میرمنحال یې په اړه خبرې وکړي چې د روسیا به د امریکا د دې طرحې په اساس د بې پرې خپلواکو او مسلکي تحقیقاتو غوښتنه کوي. دا طرحه نو فکر نه کوي چې روسیا به یې ملاتړ وکړي. روسیې د ملګرو ملتونو پر پخوانیو تحقیقاتي ډلې انتقاد کړی وو او ویلي وو چې دې ټیم غړو خپل راپورونه په ځینو مواردو کې پرته له دې چې د مشکوکو حملو سیمو ته سفر وکړي او موثق اسناد برابر کړي لیکلي دي. البته د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې اوس ویلي دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د کلورین ګاز په یو مشکوک حمله کې یو ماشوم د تنفسي ستونزو له کبله مړ شو او دیارلس نور کسان ناروغان شول، چې البته دا د کیمیاوي وسلو د قربانیانو اکثرا علائم همدغسې وي.
بله، په خاطر دې هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو په خاطر تحقیقات شوي وو. دا نوې هڅې د هغو یوه برخه ده.
د ملګرو ملتونو مخکینۍ څیړنې په تیر نومبر میاشت کې تقریبا بې نتیجې پای ته ورسېدې، ځکه چې روسیه د څیړونکو کمیټې د ماموریت د تمدید پریکړه لیک وټوکه. مسکو ویل چې د څیړنو دا ډله چې د اکثرو کیمیاوي حملو مسؤولې د بشار اسد حکومت بللې، د دمشق د متحدانو په برخه کې دریز بې پرې نه و، او ځکه روسیې دا طرحه وټو یا رد کړه. البته روسیه بیا په جنوري میاشت کې له خپلې خوا هم یوه طرحه وړاندې کړه چې په همدې مسله کې د نویو څیړنو غوښتنه کوله، خو دا طرحه یې هیڅکله هم د امنیت شورا په غونډه کې رایو ته وړاندې نه کړه. د روسیې دا پلان د امریکا او د امریکا د لویدیځو متحدانو لخوا رد شو، ځکه دوی ویل چې د روسیې طرحه د سوریې حکومت ته په څیړنو کې خورا زیات واک ورکړی.
د واشنگتن له لورې مو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتو په اړه واورېدل.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په منځني صف 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د مځکي د کورې څنګ ته یو کاڼی نن پټېدو دی. دا په زړه پورې ساینسي مسله وروسته د چیړو خووس په یو بل په زړه پورې مسله راوخلو. په کونړ کې د نابینایانو د کرکټ لوبغاړي وای دوی غواړي چې په نړیواله کچه وڅلي شي او هیواد ته د روغو کسانو په څیر ویاړونه ور په برخه کړي. روحلا انوري له کونړ راپور لري.
د کونړ مرکز اسدآباد د معلولینو اتحادیې په انګړ کې نابینایان د کرکټ لوبه کوي. د دوی په توپ کې ګونګروګان یا شرنګانکیه چول شوي، څو یې نابینا غږ واوري او ورته د توپ د حرکت لوری څرګند شي. د نابینایانو لوبډل مشر سردار ولی قاضی خیل ازادي راډیو ته وویل
چې لو خلک کرکټ ته ما کرکټ مونږ هم کوو، زمونږ مشکل پرخت لري زمونږ لوبه چې مونږ بل زمینی کېږي هغه بل وایم کولې شي یار تر کوي هر رقم کوي وایي ما وایي بل مونږ نابینا نه ګول چې وایي بل وایي مونږ بل کېږي زمینی مونږ ته او مونږ د هغه کې زنګ لري د هغه واسطې نه مونږ کولې شي بل وایي. بیا مشکل خبره ده چې نابینا نه ګول کېچ وایي قسمتي لاس کم کېچ وایي د
کرکټ نابینا لوبغاړی نصرت الله وای دوی هڅه کوي چې په بیلابیلو میدانونو کې د خپلو هم مسلکو سره لوبې وکړي او د روغو افغانانو په څیر هیواد ته ویړونه راوړي.
خلوب کولای شم منګه کولای شو چې داسې کرکټ وکړو کڅن چې بناګان او روغ خلک کرکټ کولای شي. نو الحمدلله منګه نابینان هم کرکټ کولای شو. نو موږ به ان شاء الله کوشش کوو په تعلیم کې بل خصوصي منځ دا کم کرکټ نه بده کې موږ کوشش کوو چې منګه په ملک کې ډیر وران جاري دغه یو باید موږ کولای شو کرکټ کې خپل وطن لپاره خوشحالي د وطنوال لپاره خدمت او خوشحالي د کرکټ کو د خپل هیواد لپاره.
د نابینان ټولنې مشر احسان الله سمیم له مرکزی حکومت او کرکټ بورډ څخه وغوښتل چې د نابینایانو لوبډلې ستونزو هواري د پاره ورسره مرسته وکړي.
بخنره مدره چې دغه موږ ټیم د کرکټ چکم دی بلکې یو دا نه بلکې دا نور تعلیمي سره باندې موږ د کونړ نابینان ډیر شاته پاتې دي په نسبت د ننګرهار او کابل او مزار نه. موږ غوښتنه د حکومت نه ده چې دوی ته توجه وکړي او دوی لپاره هر رنګ اسانتیاوې هغه په کرکټ کې دي او په تعلیم کې دي دا ورته برابرې کړي. نو انشاءالله موږ به دوی مخ وړاندې وړو.
په کونړ کې د نابینایانو کرکټ لوبډلې په داسې حال کې د هیواد د سرلوړۍ او دغه هیواد ته د ویاړونو راوړلو دپاره مټې رابډ وهلي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د 19 کلنو لوبډلې تر دې دمه په خپلو هڅو او منډو د هیواد درې رنګه بیرغ په نړۍ کې رپولې او افغانانو ته خوښۍ په برخه کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاو درمان له پکتیکا ولایت لمټاخان ولې ساري ناز سره پالی کېم مونږ ته پکتیکا ورایې ماجینو په دفتر کې پښې نه راکوي دې کار پښې نه زوی مونږ سره زور واکې کی مونږ نه رښت وایې رښت مونږ خو سینا رښتار خو ته راکوي خدا هیله کوي چې مونږ خپل حق خپل حقوق ورسوي نور وخت نه نسیم د خیر امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. خیر پاتا گرامدار سڑک جہاز انتظار گھر کے بس وہ پکڑا ہو بس اللہ رستے میں حکومت چلا کے شغنی نے مندہ خواہش کر چکے گت ذرا دیا گر جی سر غم کے بس دار سر طرح پلا رہا بند رہا دیجیے گت ذرا غم کھڑ رہے سر اخراط تھی وہ سلام سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زد زابل ولایت تخاک افغان د ولسوالی تاسو سره مخاطب یم. زما د خاک افغان د ولسوالی خلکو ته زیری دا زمکی دا دی ولور اندازه ډیره لوړه و تقریبا تر 300 لک روپیه پورې په مکی ولور و. بیا نه د خاک افغان د ولسوالی شریف مسیران راجه مسول او کسیران او ځوانان او د ټولو په خوخه یو ټاکلی ولور وټاکو. د ولور اندازه شپږ لکه پاکستانی کلدار کې متاسفانه سیمه ملکی دلته خاک افغان کې افغانۍ نفت کلدار کل کېږي. نو دا د خاک افغان د ولسوالۍ لپاره یو ډیر خزیره ده. نو د رادیو خلکو ته نن دا خواهش ده چې دا خبره څو ځلې نشر کړي او لول ولپلو طالبانو شکې نه داخله ده چې کوم علما کدی دی کار مخالفت کوي یو ته دی هدایت وکړي. نو نورم وخت نه نیسم. خدای پامان په مخه شه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
اوس هم د مځکې کورې ته نږدې د یو کاڼي د تیرېدو په اړه اطلاعات له عصمت څاروان.
نن جمعه وه. یو شهاب یا آسماني ډبره 113 کیلومتره لرې د مځکې له څنګه تیره شي. د سپیس وی پاڼې د راپور پر اساس دا ډبره د یو لوی بس همره ده. ناسا له مځکې څخه د دې شهاب د تیرېدو فاصله اټکل کړې ده او ویلي دي چې اندازه به 1 متر وي. د ناسا څېړونکو دا ډبره په اریزونا ایالت کې د ماونت لیمن د تلسکوپ په وسیله معلومه کړې ده. د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ هم یو آسماني ډبره له مځکې څخه 3,15,000 کیلومتره لرې تیره شوه. تر دې پخوا په ځلونو اجرامې آسماني ډبرې مځکې ته نږدې تیر شوي دي. د دغه ډبرو له تیرېدو سره په یو وخت څه ناڅه دا ویروي چې ممکن پر مځکه ولګی شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو. د تیر کال د اګست په 10مه د فلورانس په نوم یوه آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطرې پیش نه کړه. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په امنیتي برخه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه یو تفصیلي راپور لرو او همدارس په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه هم اوریدلی شئ. خو 12:30 دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د پولیسو د یو سلو یو ځن قومندانی وایي چې نن سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځنوژن کې حمله کې یو ملکی وژل شوی او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 28 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دغه وزارت وایي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د تهاجمي او تعرضي عملیاتو په لړ کې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیش حضرت کړي نه دی. د غور وړ مسأله ده. د دې شورا مرستي علي حبيبي سرابین جمعه ازادي راډیو ته ول چې په دې برخه کې دوی کوم اندیشنه نه لري. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت د سولې پیشنهادونه رد کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون د سوریه ولسمشر بشار الاسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهي په داسې حال کې د اسد استاینه کوي چې د سوریه په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله نړیوالو سخته غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي. ترکیه وایي د سوریه په شمال لویدیځ کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د دوی 8 سرتیري وژل شوي او څه باندې 15 نور ټپیان شوي دي. دا له تیرې جنوري میاشتې را په دې خوا چې ترکیه د سوریه په افرین سیمه کې د ولسی خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی پر ضد عملیات پیل کړي. د انقره لپاره یو له خونړیو ورځو ګڼل شوی ده. او نن سهار د آذربایجان د پلازمینې باکو د نشیانو د تداوی په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 4 تنه مړه شوي دي. تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 10 تنه شول شوی و.
اساسي رادو په منځني سپدولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د نشي موادو د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دې ادارې کلنۍ راپور چې د پنځتنبي پورې خپور شو په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتېدونکو کار په وړاندې رواني هڅې ډېرې کمې بللې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل انسخ.
په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره وایي په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شو کوکنارو یوازې 250 هکتاره لمنځه وړل شوی چې په دې هیواد کې د کرل شو کوکنارو 0.25% جوړوي او یوه ډېره کم اندازه ده. د ادارې د پنځشنبې په ورځ په نړۍ کې د نشي موادو په اړه خپل کلنی رپورټ کې له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتېدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره زیاتوي چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلنی رپورټ کې همدارنګ راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 تنو ته رسیدلی چې د نشي موادو د کنټرول د ادارې په وینا بي ساري و. په دې کلنی رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوی چې د نشي موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې وازي د افیمو او شرټوله وخو وس دا ډله تریاک او نشي موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل کلنی رپورټ کې دا هم زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره رواني هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدای تر څو چې تر څنګ یې په دې هېواد کې د نشي موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج د دې رپورټ په پایل کې ویلي په افغانستان کې د نشي موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هیواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي. نوموړي پر افغان حکومت غږ کړی چې له محلي سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره په ګډه متوازنی موثری او هر اړخیزی هڅې پیل کړي او عملی کړي څو دغلته د تریاکو تولید را کم شي. د نشهیي موادو د کنټرول د ادارې د نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې باید د افغانستان سره مرسته خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې هیواد کې د هغه ټولو مسلو په هواري کې د افغان حکومت مرسته وکړي چې دغلته یې د تریاکو کر او تولید ته لاره برابر کړي. دوی په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د بېوصلۍ او نامنۍ یادونه کړي چې د دې ادارې په وینا نړیواله ټولنه باید پکې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111415.
نن له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او له چارواکو د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي. د ولایت په ولایت بل پروګرام هم نن لرو، له دریو تر څلورو، او په هغه کې د سمنګان ولایت په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو او چارواکي مو دغه بحث ته راغوښتي دي. تاسو کولی شئ چې په هغه پروګرام کې هم د ټلیفون له لارې ګډون وکړي. وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له مشر سیمه سمر سره شخیدلی، خو اوس د افغانستان د شمال ختیځ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور. د افغانستان په شمال ختیځ کې د چین او تاجکستان پولو ته نږدې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د بهرنیو متحدانو د فعالیتونو ډیروالی امنیتي ننګونې زیاتې کړې دي. سیمه ایز افغان چارواکي او په افغانستان کې د امریکا پوځیان ډاډ ورکوي چې هیڅ ترورستي ډله به په افغانستان کې پناه ځای ونشي درلودلی. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي ډول د بدخشان د وردوج او یومګان ولسوالیو وګړي چې له څه باندې دوه کلونو راهیسې د طالبانو تر واک لاندې دي اندېښمن دي. په دې اړه تفصیلي راپور له فریبا ظاهر څخه.
د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې چې طالبانو تقریبا ټول افغانستان تر خپل واک لاندې راوستي وو، خو د بدخشان غرنۍ ولایت د دغه ډلې تر کنټرول لاندې نه وو. خو اوس څه باندې دوه کاله کېږي چې د بدخشان دوه ستراتیژیکې ولسوالۍ وردوج او یومګان د طالبانو په کنټرول کې دي. په بدخشان کې د وسلوالو جګړه مارو نفوذ امنیتي ننګونې راپورته کړي، ځکه د افغانستان دغه شمال ختیځ ولایت له پاکستان او چین دواړو سره ګډه پوله لري. عبدالوهاب مجروح یو له هغو زرګونو بې ځایه سوي کسانو څخه دی چې دوه کاله دمخه هغه مهال چې طالب وسلوالو او بهرنیو متحدینو یې د بدخشان وردوج ولسوالۍ ونیوله له خپلې سیمې ووت. دا 8 کلن ښوونکی له میرمنې او 5 ماشومانو سره اوس په بهارک ولسوالۍ کې د زرګونو نور بې ځایه سوي تر څنګ ژوند کوي. نوموړي د ټلیفون له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دریم کال د چی خونځي تړل شوی، تقریبا 300 خون کې اردو څخه شکاشم، زیباک، واخان، کشم، بهارک، جرم او نور ولسوالیو ته خدمت ورکړل دي. وسلوال د خلکو د غنمو له حاصلاتو چارمغز او یا هم د څارویو څخه او شرا او زکا ټولوي. دوی د اردو په هر کلی کې قرار گاوی لري. هلته کونډي او یتیمان چې وډوډې لري مجبور دي نیمه یې طالبانو ته ورکړي.
د وردوج ولسوال محمد دولت خاور نومیږي. هغه اوس په بهارک ولسوالۍ کې خپلې چارې پر مخ وړي. نوموړی وایي په وردوج کې د 12 ښوونځیو تړل کېدل شاوخوا 12,000 زده کوونکي چې 5,000 نجونې دي له زده کړې بې برخه کړي دي. ښاغلی خاور په دې باور دی چې د وردوج د 15,000 وګړو څخه زرګونه یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو او کلو څخه تښتېدلی دي. دی وایي طالبانو په وردوج کې د طالبانو د اسلامي امارت یوه کوچنۍ بېلګه جوړه کړې ده. خاور له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغې ولسوالۍ د ستونزو په اړه وویل:
لومړی ورځې چې دوی دغې سیمې ته راغلل، په ټولیز ډول یې تلویزیونونه ټول کړل. په جوماتونو کې یې حاضري اخیسته. ښځې د شرعي محرم پرته د سیمې له کوچني بازار څخه منع کړې. هماغه قیودات یې وضع کړل چې دوی پخوا درلودل.
خبر وی په اردو جولسوالی کې د بهرنیو جګړه مارو حضور وضعیت لا نور هم پیچلی کړی دی. دی وی ډیر شمیر ازبکستانیان، د چین، اویغور او نور تاجکستانی وسلوال کسان په وردوج کې ستا چې شمیر یې تر 200 پورې رسیږي. وردوج چې یوه غرنۍ ولسوالۍ ده، د واخان دهلیز ته لار لري. د واخان دهلیز د افغانستان په خاوره کې یوه نری لار ده چې د چین پولو ته رسیږي. خبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو پام ځان ته اړولی دی. دغه سازمان چې د امریکا متحده ایالاتو او چین لخوا یوه تروریستي ډله بلل سوې ده، په تیرو دوو لسیزو کې د افغان او پاکستاني طالبانو سره په یو ډول اړیکې درلودې. د بدخشان د یوه سیمه ییز چارواکي په باور د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ غړي چې عمدتاً د چین په شمال ختیځ کې د شینجین سیمې اویغور دي، هڅه کوي ځانونه چین ته ورسوي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په وردوج، یمګان او احتمالاً په راغستان ولسوالۍ کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه
مولوی فرقان کلانی نو هستن در مجموع خارجه ازی ادم اطاعت میکنه.
دوی د مولوی فرقان په نوم د یو کس تر امر لاندې دي. د اویغور شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیږي. دوی لوی اهداف لري، غواړي د خپلو وګړو شمیر ډیر کړي او د واخان دهلیز له لارې چین ته ورسیږي. خو چینایانو ته زموږ ژمنه داده چې د کار ته اجازه نه ورکوو او په افغانستان کې پر وړاندې په کلکه جنګیږو.
شغلی بیدار وایي بهرني وسلوالو تر ډیره له پاکستان څخه په بدخشان کې نفوذ کړی دی.
وخت کې پاکستان وزیرستان شمالي او جنوبي را تصفیه کړل.
کله چې پاکستان شمالي او جنوبي وزیرستان تصفیه کړل او په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان عملیات پیل کړل، وسلوال د پاکستان د چترال لارې کران او مونجان ته راغلل او له هغه ځایه د جرم ولسوالۍ خستک درې ته ورسېدل. موږ دغه راز له نورستان او کونړ ولایتونو سره چې هغه هم نه امن دي لار لرو. دوی کولی شي له پاکستان څخه د همدې ولایتونو له لارې هم بدخشان ته ورسیږي.
کونړ او نورستان به بدخشان وارد شوه.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو د فبروري پر 8 په یوه اعلامیه کې وویل چې په بدخشان کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ روزنیز کمپونه بمبار کړي دي. اعلامیه زیاتوي هیڅ تروریستي ډله نسي کولای په افغانستان کې امن پناه ځایونه ولري. د اعلامیه په متن کې راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د چین لپاره یو ګواښ بلل کېږي او په بدخشان او ټوله سرحدي سیمه کې د طالبانو ملاتړ لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جیانګ شوانګ تیرونی په پیکینګ کې وویل دوی په دې اړه ځانګړي اطلاعات نه لري. رویټرز خبري اژانس د دغه چینایي مقام له قوله لیکي چې وایي د هغه واد لپاره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې اصلي ټکی د همدې ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ پر وړاندې مبارزه ده او زیاتوي په ټوله کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه د نړۍ د ټولو هیوادونو مسؤلیت دی. طالبانو تر اوسه د بدخشان د وضعیت او په دغه ولایت کې د دوی پر روزنیزو مرکزونو د بمباری په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی محمد زکریا سودا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال هڅه کوي له بدخشان د لومړي ګام په توګه په سیمه کې د نیابتي جګړو لپاره کار واخلي. خو ښاغلی سودا وایي هیڅوک به په بدخشان کې له ستونزو او تاوتریخوالي ګټه ونه اخیستلی سي. هغه وایي هر څوک، هر ډله او هر هیواد چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي باید پوه شي چې تروریستان بالاخره د ټوپک خوله خپلو پلویانو ته ورګرځوي.
توکو
شامبه پوراست په شهادت ورسول او موږ وختل چې دتا دا هم نوزاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
یو اشار یو ولس میلیونه شکایتونه د هاګ محکمې ته شوې دي. کلمه داره ته وایي چې دغه شکایتونه په کوم برخه کې دي؟ آیا څه پایلې بولري؟
دا محکمه د دې لپاره جوړ شو چې جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و نسل کشی چې په دنیا کې کیږي دا به جواب پاک نسی او د فرهنگ مافیات خاتمه ورکول د فرهنگ دا جوړ شوی دی. افغانستان د می د میاشتې د 2003 کال کې د دې محکمې سره یو ځای شو او د دې د محکمې تصویب کړي. د محکمې هر جرم ته نه ګوري، مشخصا څلور جرم ته پیگیری کوي. جرمونه ته ګوري، هغه یو جرایم جنگی ده، جرایم ضد بشری ده، او نسل کشی ده، تجاوزات ده. تجاوزات تر اوسه پوری ډیر ورته کتل شوی نه ده، مګر دا درې جرمونه چې ما وویل د دې درې جرمونه دا محکمه پیگیری کوي او کوشش کوي چې عدالت د قربانیانو لپاره تامین کړي. حکومت د ټول د افغانستان جغرافیا کې کنټرول نه لري، دلته جرم کوي بیا تشتی زموږ همسایگان ته یا زی هغه ځایو کې چې د مخالفین مسلح د افغانستان تر لاس لاندې ده. د هغه له کبله زما په فکر زه فکر کوم چې محکمې جزایی بین المللي افغانستان سره او د عدالت تامینول په افغانستان کې ډېر کومک کولی سي، ځکه چې دوی دا هغه خلک چې متهم ده یا هغه سړی یا رهبر ده یا گروپ چې متهم ده یا په افغانستان کې شته حکومت لاسرسی نه لري یا په افغانستان کې نشته حکومت لاسرسی لري. دا محکمه مکلف کوي د نور حکومتونه او نور مملکتونه هم چې که هغه سړی چې متهم ده په جرایم جنگی و جرایم ضد بشری کې د دوی په جغرافیا کې که اغوی اوسی یا سفر کوي اغوی باید محکمه ته تحویل کړي.
زه په دې برخه کې چې د افغان حکومت همکاري څوره چې همکاري لازمه ده دغه محکمې سره څه فکر کوي چې هغه همکاري چې ورته اړتیا ده افغان حکومت وشي کولی ورسره په دغه قضیو کې؟
زه فکر کوم چې دلته یا او مکلفیت ده د افغانستان چې افغانستان حکومت مکلف ده چې اغوی سره همکاري وکړي. دوهم د افغانستان په نفع کده که دوی تلاش وکی او د دوی سره همکاری وکی چې د فرهنگ مافیات د جرایم جنگی و جرایم ضد بشری چې په افغانستان که هره ورځ کیږي د هغه ته خاتمه ورکی او قربانیانو ته عدالت تامین کی. دا د افغانستان په نفع کده.
افغانستان که در جنگی مجرمی رو کم لیست مشخص شده؟
دست لیست نده مشخص شده، زکر چه دا اغاز توک چه متهم کشی پا جرائم جنگی و جرائم ضد بشری که دا یا حقوقی تحلیل غوری، مگر حمله پا ملکی زایو که حمله پا شفاخانه که حمله پا قبرستان که حمله پا په مکتبو که دا جرایم جنگی و جرایم ضد بشری تلطلی سی دا غلا کبالا یا مثلا شکنجه یا جرایم ضد بشری ده که هر چوک شکنجه بو که آقا شاملی که پده لست که.
څه فکر کوئ هغه کسان چې په جنگی جرمونو باندې ککړ دي یا تورن دي د حکومت په حلقو کې د حکومت په واک شته دي هغه کسان که نه؟
متاسفانه شته په مختلف لیولو کې یا مختلف ځایو کې تر اوسه پورې هم شته. دا اتهام ده، دا ضرورت لري چې درست تحقیق وسي او ثابت سي، مګر اتهام موجود ده.
حکومت با کم اکچه بانی؟
متاسفانه پرزه که پر سطح که
دقا شکلتون یواز در اشخاص پاره کنه در گندون پا هر نخون پرشتاده
اشخاص که در گندون عضویت لری خماندار گندم پکه که کرده نه؟
یو بلا موضوع چوارغا هم تاس در شریک کو تخل کو نیب کده دا چی دا بشر خوب خلا کمیسون شده دی ولی تنگه چی خلکو تم ادت رینا آغاسی رسیدگی برتن ادت شبیلا هم پا افغانستان کی دا خلکو حقوق در پولا نشوی دی خو دا خلکو حقوق در رسیدگی ندت شوی دا دوی غلب پورتا شوی ولی آغا حقوق چی خلک واری رسیدگی برتن شده تاسی مانی؟
د خلق و حقوق تامینول بشری حقوقو تقویه انکشاف حمایت د دولت بدون قید شرط مسئولیت کمیسیون د یو ناظر نهاد په حیث کولی سی چې دادخواهی وکړي چې دادخواهی که ومرش مگر زموش وظیفه دغه نه ده چې موږ د هغه د دولت وظیفه ده موږ نسو کولی د دولت وظیفه انجام ورکو مگر تر هغه چې څومره چې زموش وس رسیږي
د افغانستان روان وضعیت که موږ وګورو تیر څو کلو راهیسې په د هیواد مختلفو سیمو کې مختلف امنیتی پیښې رامنځته شوې چې د اکثرو پیښو قربانیان ملکي وګړي وو د دغو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تاسې خپل غږ پورته کړی دی؟
بلکل
دغې برخه کې کوم ځای نیول شوی دی؟ لا هم خلک د همدغې برخې نه ځورېږي.
البته خو موږ هر وخت چې اعلامیه ورکوو یا مطبوعاتي کنفرانسونه لرو د منازعه طرفین څخه غواړو، هم د افغان حکومت څخه هم د مخالفین مسله حکومت څخه غواړو چې دوی د جنگ قانون مراد کړي. دوی حق نه لري چې په ملکی وګړو کې باندې کې د خو په حق لا تیری وکړي. هغه چې تیری کوي هغه مجرم ده، متهم ده چې باید عدالت ته وسپارل شي، که دا حکومتي خلک ده که غیر حکومتي. غیر حکومتي خو متاسفانه په دا قوانین مراعات نکوي چې موږ د دوی څخه غواړو چې دا قوانین مراعات وکړي. د دوی مکلفیت ده چې مراعات وکړي، هم اسلامي مکلفیت ده هم انساني مکلفیت ده چې مراعات وکړي.
دا چې اتم مارچ هم رانږدې دی په هیواد کې د خزینه و د خزو حقوق تر کومه ځای نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې څومره فرق پکې راغلی؟ آیا دوی ته هغه حقوق چې لازم و یا پا نه ورکول کېدو اوس ورته رسېدلي دي؟
البته د ښځې حقوق ډېر شته سوی دی. ما داسې نه ده چې موږ ووایو چې هر ښځې په افغانستان کې خپله ټول حقوق ته رسېدلی دی، ځکه چې یو ډېر غټ مشکل په افغانستان کې دغه ده چې خلک خپله د بشري حقونه جزئیات یا هغه اصول نه پوهېږي. دوامه فقر ده چې فقر خپله باعث بشري حقونو ته خطیګانه ته کېږي. فقر ده چې د دوی آزادی اخلی. فقر ده چی نپریجدی چی دوی مکتب تولارسی. فقر ده نپریجدی چی دوی شه صحت بولری. فقر ده چی دوی نپریجدی چی شه سرپناه با کرامت جوان ملری. خو دریم مشکل په افغانستان که ناامنی ده. ناامنی ده خلق اغا لمرنه حق چی آزادی ده دشت بزار ده ده خلق نیسی. ناامنی نپریجدی چی خلق چی ده جنگ لکبله یا ده سیلابو لکبله یا ده زلزله لکبله بیزای کیشی. دوی ده پاره ده بشر دوستانه خدمتون ورسیجی، بشر دوستانه کمکونه ورسیجی ورده.
دا یو رسنی پوښتنه په توګه کې دار ته ځواب کیده چې اتم د مارچ باندې دی هر کال د اتم د مارچ د خزو د نړیوال ورځ د مناسبت باندې غونډې په ټول ولایتونو کې اکثره خلکو یو کده غل چې دغه غونډې یوازې هغه پروتکل نه میشي. د څه پلان لري د اتم کې دغه ورځ چې تاسو په دغه مبارزه د عمل د کوم ډګر نه تاسو پیلوي؟ دا
اول خو دا چې په ولایتو کې یا په ولسوالی بعضی ولسوالی کې دا ورځ لمانځل کېږي، دا خپله یو دادخواهي ده او باید وسي. دا خپله آګاهي ورکوي خلک ته چې
د کوم پیغام سره به تاسو دغه ورځ
راتلونکیدا میاشتې زما پیام د مخالفت د سرایي محکمې او غیر عادلانه غیر انساني حرکتونه تاوتریخوالی چې د ښځې په مقابل کې کېږي، در حال کمانه در چه حکومت باید اگه د سرای محکمه عاملین ته او خشونت علی زنان عاملین ته جزا ورکړه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوراله سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شم کلمه زار بشم کلمه د پختو سندره ولی کا بیا د پختون خوا د جگ غرو سندره ولی کا زار بشم کلمه د پختو سندره ولی کا بیا د پختون خوا د جگ